السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا خالی ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې شلمه نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو سره سره دوه نیزې خبرونې، سروې او جمهوریت لرو. خاول خبرونه له فرخنده اسد ناوري.
نن د افغانستان د کندهار او غزنی نه علاوه په ټول هیواد کې د ولسی جرګې لپاره انتخابات روان دي. پاکستان وایي د رسنیو د سار لپاره یو نوې اداره جوړوي. سعودي عرب منلې ده چې خبریال جمال خاشقجي د دوی په کنسلګرۍ کې وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات روان دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن تر مخه نن سهار 9 بجې له کندهار او غزنی پرته په 22 ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شوي دي چې د مازیګر 4 بجو پورې به د رایو اچولو عمل روان وي. په ځینو سیمو کې چې مرکزونه پکې پرانستل شوي د بې نظمیو راپورونه هم ورکړل شوي دي، لکه د بایومیټریک سیستم کار نه کول، د رایو پاڼو کموالی او په لیستونو کې د رای ورکوونکو د نومونو نشتوالی په شمول ځینې نورې ستونزې هم شامل دي. په کابل کې یو رای اچونکی وایي:
زمونږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات دي، له تقلب نه لري، لکه تیرو انتخابات غوندې نه وي. نو زمونږ هیله له حکومت نه همدا ده چې د انتخابات مورد کې مداخله ونه کړي او دوی خپل دا کمیسیون داسې او انتخابات برگزاره کړي چې د خلکو د منلو وړ وي او موږ وکولای سو د تقلب نه لرې خپل نمایندګان انتخاب کړو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لرای ورکولو وروسته له خلکو وغوښتل چې رای ورکړي. د همداراز ویل د انتخاباتو کمیشن تیار دی چې یوه اونۍ وروسته په کندهار کې انتخابات ترسره کړي. د تیر زیارت په ورځ د کندهار د امنیه قمندان او د ملي امنیت رئیس له وژل کېدو وروسته په دې ولایت کې انتخابات ځنډول شوي وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د رای ورکولو په مرکزونو کې د ګډوډۍ او ناامنۍ مختلفې منصوبې شنډې کړې دي. د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 10,000 ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. اخوا په کابل، بلخ، کندوز او ننګرهار ولایتونو کې په چاودنو کې د ولسی کسانو د ژوبل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په ځینو سیمو کې د چاودنو له وجې انتخابات ځنډول شوي دي. د انتخاباتو کمیشن ویلي چې په هغو مرکزونو کې بعد رای ورکولو وخت غزوي چې د سناسه مسلې له وجې پکې د ووټ اچولو په عمل کې تاخیر یا ځنډ راغلی وي. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره څه باندې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي چې پکې 1,417 ښځې دي. د افغانستان ولسی جرګه ټول 2,940 غړي لري. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي چې په هیواد کې د رسنیو د سار لپاره یوه بله اداره جوړوي. تېره ورځ د اطلاعاتو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته د وینا پر وخت وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د دې نوې ادارې مقصد په هیواد کې هر ډول رسنۍ کنټرولول دي. د سینټ د قائمه کمیټې یو غړي سجاد حسین توري تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل:
او میډیا کې ځنه داسې سیزونه راځي چې هغه لکه نه دي برداشت قابل نه وي. لکه مثال یو سړی کریټیسایز کوي او بغیر څه ثبوته نه دي وجه نه دوی ریګولرټي اتارټي چې جوړوي د دې پر جوړوي چې دا ټول میډیا کنټرول شي، سوشل میډیا دا ټول پکې راځي. بل فورم بنې
دا مهال په پاکستان کې په میډیا د سار لپاره د پیمرا په نامه اداره موجوده ده چې د هر ډول رسنیو سار کوي. چارواکي وایي چې تېره ورځ د جنوبي وزیرستان په سرروغه تحصیل کې 2 سرتیري وژل شوي دي. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا عسکر په ولما لنګرخیل کې هغه وخت وژل شول چې د خپل مورچې نه د اوبو لپاره وتلي وو. وسوالو طالبانو د دې برید سیمواري منلې ده. د بلوچستان حکومت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیواله اداره یونیسف په دغه صوبه کې نږدې 1,100,000 ماشومانو ته د زده کړو ورکولو په یوه پروژه کار پیل کړی دی. په کوټه کې نن په دې اړه په یوه دستوره کې د یونیسف د بلوچستان یوې کارکوونکې پلوشه جلالزئی مشال ریډیو ته وویل د دغه پروګرام هدف هغه ماشومان دي چې سکولونو ته نشي تللی.
دو کوچنیان د پاره موږ د شپږ کالو جو پرایمری کریکولم ایجوکیشن دی هغه په 3 کلو کې په مکمل کوي او نن تقریبا زموږ 11,000 2,000 کوچنیان هغه پرایمری مکمل کوي. اوس دا کوچنیان سړي مخته مډل لیول او میټریک لیول ایجوکیشن حاصلوي.
د دې پروژې لاندې هغو ماشومانو ته زده کړې ورکول کېږي چې عمرونه یې د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سعودي عرب په لومړي ځل منلې چې خبریال جمال خاشوقجي په استنبول کې د دوی په کنسلګری کې وژل شوی دی. د سعودي عرب سرکاري رسنیو تیر شپه په خپلو راپورونو کې د چارواکو له قوله ویلي چې خاشوقجي په کنسلګری کې د جګړې په وخت وژل شوی دی. سعودي عرب د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د کالم لیکونکي خاشوقجي په مرګ د خفګان څرګندونه هم کړې ده. هغه د روان اکتوبر میاشتې په دویمه نیټه پس له هغې لادرکه شوی و چې د خپل واده د کاغذي کاروایی لپاره په استنبول کې سعودي کنسلګری ته ورغلی و. د سعودي عرب سرکاري ټلویزیون او سرکاري خبري اجانس د چارواکو په حواله ویلي چې د ابتدایي پلټنو له مخې په کنسلګری کې د پلټونکو او خاشوقجي ترمنځ بحث تکرار دومره زیات شو چې جګړه ترې جوړه شوه او په نتیجه کې هغه وژل شو. د سپین ماړی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن روس او کفکاس ته ځي. دا سفر په داسې حال کېږي چې راپورونه وایي واشنگټن د سړې جګړې او د اټمي وسلې د کنټرول له تړونه د وتلو هڅې پیل کړې دي. واشنگټن روس تورنوي چې دغه تړون سرغړونه یې کړې ده. نیویارک ټایمز د اکتوبر په 19 په یو رپورټ کې ویلي چې جان بولټن پلان لري د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین ته خبرداری ورکړي چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ اداره دې ته تیارې نیسي چې د 1900 اتیایم له هغه تړونه اوزی چې د امریکا پخوانی ولسمشر رونالد ریګان د واکمنۍ پر مهال شوی وو. نیویارک ټایمز زیاتوي له دې ګواښ سره سره تر اوسه له یا تړونه د وتلو په اړه وروستۍ فیصله نه ده شوې. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 133.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 143.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 122.50 روپۍ او په 123.50 روپۍ. یو یورو په 151.50 روپۍ او په 225.50 روپۍ. یو درهم په 46.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 46.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 15.45 روپۍ او په 46 روپۍ. یو افغانۍ په 1.78 روپۍ او په 1.80 روپۍ. او په یو پاکستانی روپے 345 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپے 343 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به هم پېښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10، او په کوټه کې 3 او 2 شوي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره د رایو اچولو عمل روان دی. معلومات ترکو د جنوبی وزیرستان په تاریخ کې په لومړی وار اف آی آر درج شوی، خو فعالان وایي باید هغو سیمو کې عدالتونه او پولیسو نظام زر تر زره نافذ شي.
کم علاقے کی تھی کہ باقاعدہ عدالتوں نے جوڑ شی آغاز زور سے کم سسٹم ہو دا یعنی پولیٹیکل ایجنٹ پخپلا مدعی ہوم ہو اور پخپلا بجج ہوم ہو آغاز سسٹم ختم شی.
د بلوچستان حکومت او د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې په صوبه کې 1,00,000 ماشومانو ته تعلیمي اسانتیاو ورکولو پروژه پیل کړې. د یونیسف ادارې یو چارواکی وایي
هغو ته یو سہولت هم نه دی ملاو سر دی، یا خو هغو په علاقه کې سکول نشته یا که سکول شته هم هغه ټیچر نه راځي یا په بل وجه باندې دا کشنیان له سکول پاتې شوي دي.
په 19 خپرونه سروې کې به د مدني فعالې ملکه شهید د خیر ښېګړې کارونو په اړه واورې.
رسیدین چې دی هغه تقریبا 50% جنکیان او 50% علاقان دي. دا ځوانان موږ په رنګ رنګ برنامو بوخت کړي دي تر څو دوی د ژوند د کامیابۍ لارې پیدا کړي.
دویم اونیز پروګرام جمهوریت هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د کندهار او غزنی پرته نن په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات پیل شوي دي او روان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل رای په ورکولو سره دغه سلسله شروع کړه. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره څه باندې 2500 کسانو ځانونه کاندید کړي دي چې 1,400 یې ښځې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي نن مازیګر تر سلورو بجو پورې به دغه عمل روان وي او دوی دا ویلی دی کچری ضرورت وي نو دوی کولی شي چې دا وخت دی هغه زیات کی. افغان چارواکو په انتخاباتو کې د کلکو امنیتی تدابیرو نیولو خبر ورکړی دی. اخوا په ننګرهار کې د افغانستان د ولسي جرګې لپاره ټاکنې چې نن سهار 2 بجې پیل شوي لا هم دوام لري. امنیتي مسؤلین د پوره امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې هیڅ نظامي او ملکي مسؤل نشي کولی چې په ټاکنو یا انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. بلخوا د جلال آباد ښار اوسېدونکي هم په ډېرې علاقمندۍ سره یا دلچسپۍ سره رایه اچونه کوي خو له تکنیکي ستونزو شکایت هم کوي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې راکوي.
که هم د افغانستان د ولسی جرګې د ټاکنو لپاره کلک امنیتی تدابیر نیول شوي، خلک په علاقمندۍ د رای اچونې مرکزونو ته ځي خو په ګڼو مرکزونو کې خلک لږ تخنیکي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې اکثرو مرکزونو کې چې خلکو نوملیکنه کړې په لیستونو کې نومونه نه دي راغلي. د پرید په نوم یو مدني فعال چې د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د رای اچونې په یو مرکز کې ناظر دی وایي
د ټاکنو مرکزونو ته د هغه کسانو لیستونه نه دي راغلي کله چې دوی ته د تذکیره باندې د نوم ثبتولو په وخت کې سټیکر لګولی و. دا زمانم چې دې سره به درغلۍ مخه ونیول شي. یو مثال یې زه در کوم، په زیر جومات کې دغه ستونزه همدا اوس روانه ده. زیاتو کسانو چې هلته سټیکرې لګولي یا ملنتلي و خپلې ګوتې لګولې وې، اوس یې په لیستونو کې نومونه نشته.
یو تن چې خپله رایه یې کارولي مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې په آرامه فضا کې د خپلې خوښي نومان ته رایه ورکړه.
نجیب الله سلطانی مده جلال آباد خار د خپل افغانیت او اسلامیت د غلمې خپل رایا وکاروله خپل د خوخې نومانته او غواړم چې داغه د ولایتونو په ستانه وي د افغانستان د سرنوشت سازوي او خپل رایم ورکړه. خوشاله ما پروسم ډیره شفاف روانه ده.
د ننګرهار والی آیت الله حیات چې د جلال آباد خار لومړی ناهي اړوند درې اچونې لیو مرکزی لیدنه کول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
من په ټولو مرکزونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او ناظرینو سره په تماس کې یو. په هر هغه ځای کې چې چا مداخله وکړه، که هغه ملکي وي که نظامي وي، د هغه سره به د ولسمشر د جدي هدایت په اساس او د قانون مطابق جدي چلند کیږي. ولسونو ته ډاډ ورکوو چې د دو رایه به د امانت په ډول خپل نومان ته ورکول کیږي. دو د خوښې کاندید ته او هیڅوک به په دې کې انشاءالله د درغلۍ حق ونه لري او نه به دا زمینه ورته مساعده شي.
یادولو ده چې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې رای اچونکي د تخنیکي ستونزو له امله شکایت کوي، خو په دغه ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون استازي وایي چې ټولو هغو مرکزونو ته یې تخنیکي ټیمونه استولي چې ستونزې پکې موجودې وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په خوست کې هم د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو بهیر روان دی او د رای اچولو په مرکزونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر سترګو کیږي. هلته هم د ټاکنو په بهیر کې ځینې تکنیکي ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې دي چې له کبله خلک اړ کیږي تر څو د رای استعمال لپاره یو څه وخت انتظار وکړي. نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې راکوي.
د شنبه په ورځ د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د خوست اوسیدونکو هم د ټاکنو د وخت لپاره مخکې د رای اچونو مرکزونو ته ورغلل تر څو خپلې رایې د خوښې وړ نوماندانو ته وکاروي. که څه هم په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د رای اچونې ډیری مرکزونه په خپل وخت پرانستل شول، خو د بایومیټریک کولو ورو بهیر او د رای ورکوونکو په لیستونو کې په ځنډ نومونو پیدا کول هغه ستونزې دي چې خلک اړ دي تر څو د رای استعمال ته یو څه وخت منتظر پاتې شي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي چې د خوست ښار په مرکزی جامع جماعت د رای اچونې مرکز کې خپل رای وکاروله، مشال راډیو ته وویل په یاد ولایت کې په ټاکلي وخت د رای اچونې بهیر پیل شوی او خلک خپلې رایې کاروي. خوست وری په یاد ولایت کې امنیت نسبتا ښه و باله او پر خلکو یې غږ وکړ چې په پراخه کچه راوځي او په ټاکنو کې برخه واخلي.
نن الحمدلله په خوست کې په ډاډمنه فضا کې په خپل وخت باندې رای اچونه شروع شوې ده او ولسونه تر ډیره بریده پورې په ټوله علاقمندۍ سره د رای ورکونې مرکزونو ته ځي. ولایتي ادارې د امکان تر سرحده پورې کوشش کوي چې په ټولو سایټونو کې په ټولو محلاتو کې امنیت تامین کړي. ټول محلونه خلاص دي، تر کومه بریده به امنیتي تهدیدونه البته وي موږ دا نه شو ردولی، ولی هیڅ محل مو تر دې دمه پورې بند نه ده او انشاءالله بند به هم نه وي. زه په ټولو ولسونو باندې غږ کوم چې په پراخه پیمانه باندې راووځي او د خپل سرنوشت ټاکلو لپاره خپل رای وکاروي.
د خوست پر رایه اچونې مرکزونو کې ځینې تخنیکي ستونزې موجودې دي چې رایه اچونکي ورڅخه شکایت لري. دوی وایي د ټاکنو د کمیسیون کارکوونکي د بایومیټریک ماشینونو سره ښه نه دي بلد او د یو کس په بایومیټریک ډیر وخت تیریږي. د ترزی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي مختار الدین جلالزی د تلیفون پر لیکه وویل چې هلته زرګونو کسانو نوم لیکنه کړې خو کمیسیون ورته یوازې د رایه اچونې یو مرکز پرانیستی دی. قومي مشر حاجي غونچه ګل وایي چې
تصویر یې دومره بیروبار دی خلک د مشکلات سره سیند سره مخامخ دي. سپینګیر ځوانان او نو ډګول ورغول دي رایه چوي او دی منتظر دي چې رایه وشوي ولی د محلي نمایندګون نه دي حاضر چې خپل محلي نه په حال کې سلویر بجن وروسته د وخت بر هم ته زیات کی تر سود ی خپل رای وکړی په خپل زمان وخت زمان سره.
د مرکز اوسیدونکو شفیق الله وایي چې دا خلک دشته ستونزو سره سره د دې لپاره راټول شوي چې داسې خلکو ته رای ورکړي چې هیواد او ولس ته ژمنتیا ولري.
دا خلک په څومره مشکل حالت کې روغلي دلته رای اچوي دې په خاطر چې افغانستان موږ داسې افغانستان ده چې بیرته جوړ کو بروبارې کو داسې خلکو ته رای ورکړو چې هغه خلک د دې وطن رښتینی دوستون وي د رښتینی دې وطن بچون وي. دا خلک په دې خاطر روغلي دا خلک چې پوره نه دی روغلي.
دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان هم له خلکو وغوښتل چې خپل رای وکاروي ځکه د دې هیواد جوړولو یوازینۍ لاره رڼې ټاکنې دي.
د ټولو خوستمیشتو ولسونو څخه مې هیله دا ده چې د افغانستان د جګړې لاره د حل لاره نه ده یوازې د رای کول د حل لاره ده. تر څو د رای لاره موږ باید خپل باثبات افغانستان ولرو او رای هغه چاته ورکړل شي چې د افغانستان ولس ته اسلام ته مقدس دین ته وفادار وي او وطن ته وفادار وي تر څو موږ یو باثباته پرمختللې غښتلې پیاوړې افغانستان ولرو.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی موي چې د ټاکنو د بهیر لپاره د یاد ولایت ټول امنیتي او پوځي ادارو په ګډه امنیتي تدابیر نیولي او تر اوسه په مرکز او ولسوالیو کې داسې پیښه نه لري چې د رایې اچونې د مرکزونو د تړل کېدو لامل شي. خوست امنیه قمندان پیاشمیر سیمو کې امنیتي ګواښونه ومنل خو وایي چې امنیتي ادارې د امکان تر بریده د پیښو سیمو ته ځانونه رسوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
استخباراتي او انتظامی چارواکي وایي چې د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې د وسلوالو لخوا په برید کې د پاکستانی پوځ یو لانس نایک او یو سپاهي وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې وسلوال په تیښته بریالي شوي دي. د پیښې ذمهواري طریقې طالبان پاکستان منلې. یادوي چې په وزیرستان کې د څه مودې راهیسې د وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو ولسي وګړو هدفي بریدونه زیات شوي دي. نور تفصیل لسیمنه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
پرون د جمعې په ورځ د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په سیمې ولمالنګر خلک شې ځنې نه پېژندلو وسلوالو د سکیورټي فورسز هغه دوه سرتېري ووژل چې کوم د خپلې مورچې نه د اوبو راوړلو دپاره راوتلي وه. وژلي سرتېري د لانس نایک ممتاز الله او سپاهي ساجد حسین په نومونو پېژندل شوي دي. په ډېر اسمیل خان شه د خوشحالي ادارې یو چارواکي چې کوم نوم جواتول او جغر کٹ کول تا تیار نشا او د سولي وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز وزیر د مشال ریڈیو په پښتنه د برید او مرګ دغه پیښه په خلای کړای دی. د اطلاعاتو په مطابق قتلون د پیښه د زاینا په تراپک شه بریالي شوی او د پیښه پړه د طریقې طالبان پاکستان مرکزی وایون محمد خراسانی کا بولا کړی دا داده ه یادوي چې د دینه مخ د روان میاشتې په یولسمې نیټې د سولي وزیرستان تحصیل په سیمې تنګي بدنځای کښې هم د یوې بمي چاودنې په نتیجې کښې د امنیتي فورسز درې سرتېري وژلي او درې نور پر ارژلي شوي وه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي ضلع جنوبی وزیرستان په واڼه کې په لومړي وار مقامی انتظامی اف آی آر درج کړی دی. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډپټي کمشنر دلنواز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د عارف وزیر نومیتن خلاف د سرکار په کار کې د مداخلې په تور اف آی آر درج شوی دی. بلخوا پوهان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې ځمکړل شو قبایلي سیمو ته زر تر زره عدالتونه مغزول شي. نور تفصیل ګلای ازرا کوي.
د جنوبی وزیرستان قبایلی ضلع اډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز وزیر مشال اړو ته ویلي چې په وانا کې لومړی اف آی آر درج شوی. د جنوبی وزیرستان په خیبر پختونخوا کې زمکی درستو دا لومړی وار دی چې انتظامی چارواکو د یو کس خلاف مقدمه درج کړي. په قبایلی ضلعو کې پولیس نشته خو د دې اختیارات ضلعي انتظامی سره دي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز وزیر د لومړی اف آی آر په اړه مشال اړو ته ویل
وانا سب ډیویژن دی هغه اسسټنټ کمشنر چې دی دا هغه کړی دی اوس مخکې اسسټنټ پولیس ریجنټ اوس اسسټنټ کمشنر شو چې کله نه دا مرجر شو نو د مرجر نه پس دا ختم شو اف سی آر نو هغه د پر یو اډینینس راغی انټرم ریګولیشن فاټا انټرم ریګولیشن نو پاغي چې کوم انټرم ریګولیشن دی فاټا دی هغه انډر چې کوم دی دا اف آی آر شوی دی او دا الته کې یو لوکل دی عارف
کمشنر دل نواز په خبره عارف وزیر د یو تحصیلدار په کار کې مداخلت کړی وو ځکه د هغه خلاف اف آی آر درج شوی دی. په قبایلی ضلعو کې عدالتونه نشته نو په دې لړ کې به پلټنې څرنګه کیږي؟ اډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز وزیر په دې اړه وایي
فلحال خدا سے چونکہ تازہ تازہ مرجر شوی دے نو آغا للا پولیس ہم نظر آگلے نو آغا سسٹم کھلا اس پر نظر آگلے کہ کم مطلب دے ڈاؤن ڈسٹرکٹ کی کم کی جلتا کہ کم دے دے پرسیکیوشن سیکشن وی آلتا کی انویسٹیگیشن وی نو فلحال خود ممت سنگا آلڈی آلتا کی کم سسٹم ہو دے سی آر انڈر کم انویسٹیگیشن با زمونگ چی کم لور سٹاف تک ہو
بلخوا د قبایلی علاقو اصلاحاتو لپاره کارکونکي شهاب الدین ایڈوکیټ دا یو ښه ګام بولي او وای قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شاملې ده وروسته وخت سره سره په دې کې ضرورتونه هم پوره کیږي.
کومې علاقې چې دي هغه کې باقاعده عدالتونه جوړ شي د هغې عدالتونو د فیصلو خلاف خلک های کورټ ته تلل شروع کړي سپریم کورټ ته تلل شروع کړي په دې مت کې یو دا هم ضروري ده چې هلته د کیسونو یا د مقدمو باقاعده اندراج شروع شي او باقاعده تفتیش شروع شي. دا څه دومره ګرانه خبره نه ده، هغې سره بالکل اختیار شته. وایم چې مخکې هم په کار وا چې دا هغې دا سیستم دا سی وی چې په هغې کې د چا سره یو رپورټ وی د چا سره څه زیاتې شوی د چا خلاف نو چې اول د هغه بیان خلکو ته تفتیش په صحیح طریقه وشي هغه زوړ چې کوم سیستم وو د یعنی پولیټیکل ایجنټ په خپله مدعي هم وو او په خپله به جج هم وو هغه سیستم ختم شي.
شهاب الدین ایډوکیټ زیاته کړه چې باید د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په شان په قبایلي علاقو کې هم د پولیسو او عدالتي نظام ژر تر ژره نافذ شي چې خلک انصاف ته لاسرسی ولري. تر دې مخکې په باجوړ او مومندو قبایلي ضلعو کې په لومړي وار اف آی آر درج شوی وو.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د بلوچستان حکومت او د ماشومانو نړیوال ادارې یونیسف په دې صلاح شوي چې په صوبه کې به د تعلیم نه بې برخې ماشومانو ته د تعلیم ورکولو په یو پروژه کار پیل کړی دی چې په کار پیل کړي چې په نتیجه کې به نږدې یو لس لکه ماشومان تعلیم یافته شي. په دې اړه نن په کوټه کې یو دستور وشو. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان حکومت او د ماشومانو د پرمختیا نړیوالې ادارې یونیسف په صوبه کې د تعلیم څخه بې برخې نږدې یولس لکه ماشومانو ته د تعلیم ورکولو پر پروژې کار پیل کړی دی او د درو کلو د زده کړو وروسته به ودغه ماشومانو ته پنځم پاس سرټیفیکیټ ورکوي. په دې ترڅ کې په کوټه کې یو دستور وسو. د دې دستورې په اړه د یونیسف سره تړاو لرونکي پلوشه جلالزی څه داسې راته وویل.
دا د هغو کشنان لپاره موږ پروګرام جوړ کړی دی. کم کشنان سي د ایجوکیشن د دارې زده باندې دي، هغه ته یو سہولت هم نه دی ملاو سر دی، یا خو هغه په علاقې کې سکول نشته یا ک سکول سره هم هغه ټیچر نه راځي یا په بل وجه باندې دا کشنان له سکول پاتې شوی دي. نو دا کم کشنان سي پاتې شوی دي او دا په یو سایت باندې دي، په ګیرجز کې کار کوي یا په کورو کې کار کوي یا کارخانو کی کار کی دا کشنان بل تعلیم سب مکمل طور باندې محروم سی. نو دو کشنان دا پارا مج دش پر کالو جو پرائمری کریکولم از ایجوکیشن دی اغا پدری کلو کی پ مکمل کی اور نن تقریبا مج 11 اضلاع تو لزر کشنان اغا پرائمری مکمل ک اس دا کشنان سی مخت میڈل لیول اور میٹرک لیول ایجوکیشن حاصل ہوندا.
د دې پروژې لاندې به هغه ماشومان زده کړې کولای سي د چا عمرونه چې د 15 کلو څخه بیا تر 14 کلو پورې وي، خو په لومړني پړاو کې پنځم پاسونکو ځینې زده کوونکو مشال ریډیو ته د خپلې کامیابۍ په اړه وویل.
زچ مخم حساب کتاب کې ډیر مشکلان راتلې وتا حساب کتاب سم نه وځل سره تر خامو کوم وا زچ خبر سم داس ایل پی سکول خلاص شوی دی زچ ما داخله وختله به موږ له سبق ویلې سره بیا د لارم زرګنجې ته به تم کار شروع کړو کاروم کوم حال ته چې استاد ورلم حساب کتاب هم کوي هغه تر خام را بڑاو کړل
سکول کې سبق وایم بیا سکندری زمونږ یو ټیچر وي هغه ډیر مهنه ټیچر وي موږ ته ډیر ښه سبق را ښوولې بیا سکندری موږ هغه سکول کې 2017 کې پرچی ورکه پاغو پرچو کې ما 400 نمبر وړو په 2 نمبر راغم بل بهترین ایوارډ تر غلم
دته د تعلیم د کارپوهانو په وینا چې دا وخت د سوبې په لری پروتو سیمو کې ډېرې شونځي نشته خو پر دې برسېره اوسنۍ حکومت په دې هڅه کې دي چې ټول ماشومان د تعلیم د زیور څخه برخمن کړي په دې اړه د بلوچستان د امتحاناتو یو لوړتوب مامور سعدالله توخی راته وویل چې حکومت په ښوونځیو کې د غیر حاضر استادانو د حاضري کینې ګرځولو لپاره هم ګړندي ګامونه پورته کړي دي
ابسنٹ ٹیچر سی دی آغا آئیڈینٹیفائی کو پیدا کو او آغا تا دا قانون مطابق کم بیڈا دا دا مطابق سزا ور خو فکار دی آر آغا استاد سی آغا که استاد زان بولی آغا باید سی آغا پل زیو داری چی آغا دا آغا کار دی و بچانو تا تعلیم ور کوانگا سنگ دا استاد کار دی کلیت دا کار نو کی بی آغا استاد دی نا
دل دا خبر دا یادوونی ورده چی دا بلوچستان حکومت دا مالی مشکلاتو برسیر هر میاست و استادانو تا دا تنخواه په مد کی دا چلور ارب روپی څخه زیات رقم ادا کوي خو پر دې برسیره صبح د تعلیم په میدان کې وروسته شاته پاته ده
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio د پاکستان مطبوعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري وایي د ټولو رسنو نظم لپاره یو اداره جوړوي نوموړي د سېنات قائمه کمیټه ته ویلي دي د رسنو نظم اداره جوړولو سره به د ثبوتونو بغیر د تورونو مخه ونیول شي سېنټر سجاد حسین توري مشال ریډیو ته ویلي په غونډه کې موجود ټولو سیاسي ګوندونو استازو د دې ګام هرکلی کړی دی خو خبريالان وایي چې دا سیاره طرح خوره شوی چې ګینی حکومت میډیا کنټرولول غواړي نور تفصیل ګولایاس راکوي
د پاکستان په سینټ کې د مطبوعاتو او خبرونو قائمه کمیټه غړي سجاد حسین توري مشال اډی تویلی په هیواد کې د ورسپانو ټلویزیون او ټولنیزو رابطو ویبپاڼو لپاره یو اداره پیمرا جوړولو مقصد په رسنیو قدغن لګول نه دي سینټ توري دا خبر په داسې حال کې کړی چې د پاکستان د مطبوعاتو وفاقي وزیر فواد چودري یا د کمیټې ته د رسنیو د نظم نوې ادارې په اړه معلومات ورکړ سینټ توري ویل چې دا په دې معنی نه ده چې حکومت پر رسنیو پابندي لګول غواړي
بغیر ثبوت ندی وجه نه دوی ریگولیٹری اتارٹی سے جڑی ندی پر جڑی سے ٹول میڈیا ٹول ٹول میڈیا کنٹرول جی سوشل میڈیا دا ٹول پکرا بل بل فورم بنئی دا سر بھی پر ایسی دوی اگے گوری پیرامیٹرز گوری سے دا اتارٹی سے شی اتارٹی بدی کی بہت مختلف خلق کر کی وی کی بہت میڈیا والے وی دا واچ کی میڈیا بہ اعتماد کے خلی ٹول بہ اعتماد کے خلی میڈیا والا تیا زنا سیزن ہو فن نور
سینیٹر سجاد حسین توری زیادہ کڑا دا قائمہ کمیٹی پا غونڈ کی دو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی او نور سیاسی گوندن غڑو او د خبریالانو استازي هم موجود ول او په دې صلاح شول چې په میډیا کې د بلیک میلینګ سلسله ختم شي په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون او رسپانی خبریال انعام الله خټک دا یو ښه ګام بولی او وای چې د رائے ازادي مطلب چری هم دانه دي چې د چا سپکاوی وشي
په میډیا باندې دا ذمہواری ده چې هغه خپل جرنلزم چې کم دے کم صحافت چې دے هغه ډیر په ذمہ داری سره وکي نو دی وجه کې چې دا کم ڈیسیژن دے د دې پاکستان تحریک انصاف حکومت چې پیمرا لاندې با پرنٹ او الیکٹرانک میډیا دواړه تر لاندې کو نو دا ډیر ښه فیصله ده ځکه چې په خوا مونږ قتل چې یو میډیا وا او دوا غته با چې کم ده دغه کېدل کنه نو چې میډیا یو ده نو په کار دي چې داغه یو ریګولیټری باډي وي
خبريال انعام الله خټک زیاته کړه چې دې ادارې سره با میډیا خپل ذمہواری په سمه توګه تر سره کړی او په ملک کې با رسنۍ مستحکم هم شي خو په خبر کې د جیو ټلویزیون پیروچی میمو جان بابر د خبرې سره اختلاف لري او وای چې د مطبوعاتو نظم کولو پاړه حکومتونو چارې هم خپل ژمنې نه دي پوره کړي خو آزادو مطبوعاتو سره سره ذمہ واری هم پکار ده
دا حکومت چې کوم موجوده چې جوړ دي د دې راتلو سره د میډیا په حق لبانې ډېرې یره ترې خورې شوې دي خو اوس دا خبره کیږي چې کې دي شي چې پاکستان کې چرته د میډیا په ازادۍ باندې قدغن ولګي او د دې ازادي د سلب کړی شي. خلک یې ریدلې دي، کارکونان یې ریدلې دي، په خپل مونږ لخکاری چې د اخباري میډیا مالکان چې کوم دي هغه یې ریدلې دي. او دا د چا نه یې ریدلې ده؟ هیڅ پته نشته، ځکه چې حکومت موږ خو پابندي نه ده لګولې، خو بیا هم یو یره تره دومره خوره شوې ده چې اوس خلک دا ګڼي چې په پاکستان کې به کېدی شي چې د میډیا دا راغونډه کړی شي.
خبریال محمود جان بابر زیاته کړه، پخوا هم د رسنیو کنټرول کولو یا د نظم لپاره ادارې جوړې شوې وي، خو په حقیقت کې خبریالانو ته ګټه نه ده رسولې. کچري موجوده حکومت په دې ګام کې سنجیده وي، نو باید د میډیا کارکوونکي او مالکانو سره مشاورت وکړي او د دې حل راوباسي. خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي د میډیا د نظم نوې ادارې په اړه مجوزه مسوده ټولو متعلقه ادارو او تنظیمونو ته لیږل شوې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے نماز فخین درینی میں بجیو شوے لنڈ خبرونا لا فرخند آسد ناورو
په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات روان دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن تر مخه نن سهار 2 بجې د کندهار او غزنی پرته په 20 ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شوي دي چې د مازیګر 4 بجو پورې به د رایو اچولو عمل روان وي. د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 10,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په کابل، بلخ، کندوز او ننګرهار ولایتونو کې په 14 کې د ولسی کسانو د ژوبل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي په هیواد کې د رسنیو د څار لپاره یوه بله اداره جوړوي. تېره ورځ د اطلاعاتو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته د وینا پر وخت وفاقي وزیر فواد چودري وویل چې د دې نوې ادارې مقصد په هیواد کې هر ډول رسنۍ کنټرولول دي. چارواکي وایي چې تېره ورځ د جنوبي وزیرستان په سره روغه تحصیل کې 2 سرتیري وژل شوي دي. تېر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دا عسکر په ولما لنګرخیل کې هغه وخت وژل شول چې د خپل مورشي نه د اوبو لپاره وتلي وو. په سوالو طالبانو د پیښې ذمواري منلې ده. د بلوچستان حکومت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیواله اداره یونیسف په دغه صوبه کې نږدې 1,00,000 ماشومانو ته د زده کړو ورکولو په یوه پروژه کار پیل کړی دی. د دې پروژې لاندې هغو ماشومانو ته زده کړې ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کالونه تر 14 کالو پورې دي او د سکولونو بهر دي. سعودي عرب په لومړي ځل منلی چې خبریال جمال خاشوقجي په استنبول کې د دوی په کنسلګرۍ کې وژل شوی دی. د سعودي عرب سرکاري رسنیو تېره شپه په خپلو راپورونو کې د چارواکو لخوا ویلي چې خاشوقجي په کنسلګرۍ کې د جګړې په وخت وژل شوی دی. او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن روس او کافکاس ته ځي. دا سفر په داسې حال کېږي چې راپور نوای واشنگټن د سړې جګړې او د اټومي وسلې د کنټرول له تړون نه د وتلو هڅې پیل کړې دي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرهند اسد درته وړاندې کړل. اوس په هفتوار پروګرام سروې کې تاسو د مدني فعال ملکې شهید خبرې واورئ. د دې پروګرام پس 19 پروګرام جمهوریت هم لرو. را سره اوسه السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروگرام کې درته زملي امیر زاده هرکلی وایم. نن را سره په پروگرام کې افغانستان نه ملکه شهید میلمنه ده. ملکه په افغانستان کې د ځوانانو لپاره کار کوي. هغه د سیټس اف هوپ یا د هیلو تخمونو په نوم د یوې پروژې لاندې په ټولنیزو، تجارتي، زراعت او د سپورټس په شعبو کې الکانو او جینکو ته تربیت ورکوي. په دغه پروژه کې دوی ځوانان د دې جوګه کوي چې څنګه وکولی شي ټولنیزې مسلې حل کړي، د لوبو په میدان کې مخترا شي او د خپل کار کې تعلیم عملاً پکار راولی. لاغوی سر زمونگ رابطه شوی دا ورطا پا پروگرام کی ستڑی میں شوائیو. السلام علیکم.
سلامون علی حجانے.
دیر دیر مہربانی چی تاسو نن مونگ سر پا پروگرام کی برخاخ لے سنگای تاسو خیئے.
لمړی خو ملي حجانې تاسو نه مننه کوم چې زمو خپل خبرونې ته راوبللې یم.
تاسو په افغانستان کې اوسېږئ، د زده کړو سلسله مو چرته ورسېده او تاسو کوم د ټولنیزې خیر ښېګڼې لپاره چې کوم کار دی هغه تاسو د کله نه شروع کړی دی؟
ما خو خپل تعلیم په کابل کې ترسره کړی دی او بیا مې خپل تحصیلات هم په کابل کې په اقتصاد رشته کې کړی دی. تقریبا 15 کالو را په دې خوا کار کوم او وس ټیلن د ډیپټی پروګرام منیجر په هایس یا ماوین د برنامه په هایس د هیلو د تخمونو برنامه سره کار کوم او موږ هغه دی وسه کلیوال ځوانان ته کار کوو چې خپل هیلې د لاس ورکړې ده دی وز لدی د مکتب پاتې شوي دي او د ژوند لارې چاره ته نورکه ده. مونږ تقریبا د 2014 کال را په دې خوا لس ولایاتو کې په لرې ولسوالیانو کې او په کلو کې کار کړی دی او زمونږ مستفیدین چې دي هغه تقریبا 50% جنکیان او 50% هلکان دي. د ځوانان مونږ په رنګ رنګ برنامو بوخت کړي دي تر څو دوی د ژوند د کامیابۍ لارې پیدا کړي. نو دوی ته مونږ د یوت کلب لیډران ټاکلي دي چې غونډې ورسره نیسي. بیا په دې غونډو کې دوی ټولنیز، کرنیز، اقتصادي، سیاسي، ورزشي، صحي او عمومي معلومات باندې بحث کوي او بل مونږ د چرګانو روزنې بخش هم لرو چې هغې ته مونږ داسې کار کوو چې هغې کې مونږ دغه ځوانان ته نظري زده کړه او تر څنګه عملي زده کړه ورکوو او تقریبا 3,500 مرغان چې تر اوسه پرې دغه ځوانانو جوړې کړې دي زموږ په مرسته باندې او ترېنه مفاد اخلي او خپل جیب خرج او کور خرچه هغې باندې وباسي. د دې تر څنګه مونږ په کرنیز خدمتونو کې هم کار کوو چې هغې کې مونږ د اګرونومستانو په وسیله باندې مونږ دوی ته عملي درسونه ورکوو او تقریبا یو جریب ځمکه مونږ د یو کلاس په سر باندې اجاره کوو چې په هغې کې دوی ډوله ډول ترکاریانې کوي او بیا د دوی حاصل چې دی هغه یا کور ته وړي او یا هم په بازار یې خرڅوي او خپل جیب خرچه وباسي. او مونږ د دې تر څنګ په ورزش بخش کې هم کار کوو چې په دې کې دا ځوانان چې دي مثلا یو کلاس راټولېږي نو یو سپورت ټیم جوړوي لکه او خپل په خوښه باندې یو کایند آف سپورت دغه دي انتخابي فوټبال، والی بال، کرکټ شو نو او باسکټبال او دا رقم دا ټیمونه دوی جوړوي او تر څنګ بیا موږ دوی سره د سپورت توکي مرسته کوو. دغه موږ ډفرنټ ټیمز جوړوو او دوی مختلف بخشونه دي او بل په څنګ کې بیا په آخر د کال کې موږ دوی ته یو سیالۍ دغه کوو دایروو چې په هغې کې د ځوانان د مختلفو ولسوالیانو نه راځي او لوبه کوي او هغه ټیم چې ګټي هغې ته موږ مډالونه او پرایزز ورکوو او هماغه دی چې دوی تشویقیږي او په دې رقم باندې موږ ځوانان سپورتس ته ورزش ته دې ته هڅوو.
ملکې خور یو تپوس په د نو کما ستاسو کار خو ډېر دی لکه دې طرف ته ستاسو پام څنګه شو؟ تاسو خپل ډېر کم عمر لري او په کم عمر کې انسان زیاته توجه چې هغه تعلیم ته نو بیا تاسو تعلیم سره سره خپل دا کار چې دی د ټولنې لپاره دا دومره زیات کار او تاسو څنګه لکه مینج کړې م څنګه دی نظم م پکې څنګه راوستی دی او دې طرف ته م پام څنګه شو؟
بالکل ملیحه جانې، هر کار ته اراده مهمه ده. د ټولنې مخکې دا دی چې اراده او احساس مهم دی چې څوک یو مثلا خپل وطن ته احساس لري، خپل خلکو ته احساس لري، خپل ځوانانو ته احساس لري. زه خپل یو ځوان یم نو زه پوهېږم چې د ځوانانو مشکلات څه دي نو زه دغه احساس لرم په دې خاطر چې زه په دې جامعه کې را لویه شوې ما هغه مشکلات لیدلي دي چې کوم نور ځوانان یې ګوري. نو په دې خاطر ما دغه تصمیم ونیولو چې زه به خپل درس هم وایم او تر د درس تر څنګه زه باید ځوانانو ته کار وکړم.
یو اوریدونکی د هغوی ته ورزو سي لیاقت علي سیما برور دی، ټلیفون یې کړی دی.
سلامونه احترامات نیو منه او ډیره زیاته ستاینه هم کوم چې را دیوم دغه شانتي لګیا دي په دغه مت کې چې کوم نه خپل دغه پروژې په مخ وړاندې بوزي. دا ډیره زیاته خوشاین د خبره ده چې زمونږ په دسه د کر په وخت کې یو خاص دغه سره وړاندې مخ یو او په دې کې مونږ چې کوم نه دغه ورزشي چې کوم هلي زلي دي، کھیل کود دی یا لوبي دي، خاص کر په ځوان ټولنه کې دا ډیره زیاته ضروری دي. هغه بزه په خپل هم ستاینه کوم زه په خپل باندې چې کوم نه داسې دی او سازمان سرپرست هم دلته کې چې کوم نشونه پاک زمونږ یو ډرګس فری ملکند بنوم دي. همدغه په دغه سلسله کې دا اوس موږ ټورنمنت هم ارینج کړی دی په 13 تاریخ دا غیلا ول نه هم دغه شانتي دا طریقې او په دې طریقو باندې نه کول موږ دې طرف ته راولو. زمالند پښتنه د دې نه دا نظر به په هم غواړم چې په شروعات کې چې کله مطلب موږ دغه شانتي پروژې په ځوان کول کې خاص کر په پښتنه ټولنه کې شروع کوو نو د حکومت له خوا او د ټولنې لخوا د کمو چې کم دی نو داسې یو قسم له هغه کم علتونه دي یا کمی وجی دي چې هغه مونږ ته یو قسم له خنډان جوړی یا مونږ ته چې کم دی نو هارډلز جوړی، خاص کر د هغه چا دپاره چې څوک مخکښي او دا پروژه په وړاندې بوزي او خاص کر په میرمنو کې.
مننه ستاسو د سوال نه، ډېر ښه سوال مو کول لیاقت وروره. زه به ستاسو په ځواب کې دا ووایم چې او بالکل په دې خاطر چې تاسو مونږ ته رقم پروژې امپلیمنت کوئ نو تاسو پوهیږئ چې څه مشکلات دي. په پښتني اجتماع کې خو اول جنکو ته یا ښځو ته دوی ته اول دغه سپورټ دوی ته یو شرم ښکاري، او بیا خصوصا په سپورټ ټورنمنټ کې زیاتر خلک دي چې هغوی دې ته نه برابرېږي چې هغوی مثلا سپورټ ټورنمنټ وکړي. اگر مونږ خپل په دغه کلچرل لمیټیشن هم ورته په نظر کې ونیسو کله چې دا دایره وو، لکه اوس مثلا بعضې ځایونو کې بعضې سیمو کې پښتنو سیمو کې چې ډېر زیات مشکلات وه او هغوی نه پرېخوستله چې مثلا جنکۍ فوټبال وکړي، نو مونږ هغوی ته الټرنیټیو ورکړو. مونږ هغوی ته وایو چې تاسو خیر دی، که تاسو دومره د فوټبال سره دغه نه یاست، موافق نه یاست، تاسو لاړ شئ شطرنج وکړئ یا چس وکړئ. نو هغوی ته دا ډېر یو ښه ایډیا وه. او چس داسې شی دی چې هغه ډېر لکه دوی کولی شي چې په حیا او پردې کې او یو چرته کینی او چس وکړي.
تاسو وبونګه تاسو چې دینو شوراګانو سره داسې تماس نیسه، مشرانو سره کې نه واغوي تخینات ورکوي چې څنګه د ځوانانو څنګه رول دوی لري شي د سپورتس په میدان کې، نو بیا داسې تخینات تاسو دوی ته نشي ورکولې چې دوی د فوټبال، باسکټبال او د کرکټ په لوبو کې هم مخې ته راشي، دا یې امکان شته؟
بالکل، ولې نه مليحه جانې، دا امکان هم شته. او دا کله چې مونږ نوې یو چیرته زو او واغوي تخپل برنامه تشریح کوو، نو طبعا مونږ اول د دغه سره شوراګانو سره د کلي د مشرانو سره کینو، هغوی ته خپل برنامه تشریح کوو، هغوی ته د برنامې ښېګڼې وایو، هغوی پوهوو چې مثلا مونږ دا کولی شو چې په څه شرایطو باندې دغه ټورنمنټ دایر کړو. نو هغوی ته مونږ دا قناعت هم ورکولی شو. خو بعضې پښتني سیمې دي چې هغوی ډېر زیات ریزیسټنت دي دې شي ته، نو هغې د خاطر مونږ کولی شو چې هغوی ته
متبادل لاره ورته وخایه، لکه تاسو د شطرنج خبر
وکړه.
صحیح خبره. تاسو د ټریننګونو کوله چې تاسو ځوانانو، الکانو او جینکو ته چې 50% الکان دي 50% جینکې دي، نو هغوی ته په مختلفو بخشونو کې تاسو دوی ته تربیت ورکوي، لکه کټولنیز داسې درسونه دي یا د تجارت په میدان کې، د کرنې، د کرکېلې په میدان کې، د سپورټس. نو جینکې چې دي، دا هغوی به خصوصا زه تاسو کوم چې هغوی په کم میدان کې زیاتې کامیابې ګرځېدلې او موقع هم لري چې بیا غي کې مقاومت هم نه خایي، لکه مزاحمت هم نه سه مسله هم نه، لکه کلچرل چې کم تاسو وې مسلې دي، کلتوري مسلې دي. نو
بالکل ملي هجاني، مونږ یو بل برنامه هم لرو چې هغه ته ټولنیز ګډون پروژې وایي، سوشل انټرپرایزز دي، چې هغه کې زیاتر مونږ د ځوانانو نه د هغوی ورکوټ بزنسز مفکوره اخلو، او د دې ترڅنګ هغوی مونږ خپل بزنس پلانونه هم کې نمونه سره مالیم راسته کوي چې هغه خپل دغه کاروبار او کوټه کاروبار دوی په دغه پروژو کې زیاتر د خزي چې دوی د لاستي کارو سره ډیر علاقه مندي لري، هاندی کرافت سره ډیر علاقه لري، نو دوی چې دوی خپل په کورونو کې زیاتر دا کار کولای شي چې خپل په اضافي وخت کې چې مثلا د کور کوم بل کار نه دوی کولای شي چې کینی خپل دغه کار ته ادامه ورکړي. هغه بخش دوی ته لکه ډېر ښه دی، دوی کې څه مشکل نه لري، ستونزه نه لري، او ډېر ښه روان دی، مخته روان دی.
صحیح.
او د دې ترڅنګ دغه کلاسونه چې دوی ته دایریږي چې مختلف موضوعات باندې دوی ته درس ورکول کېږي، لکه مخکې چې ما وویله چې کوم سیاسي موضوعات دي پکې، صحي موضوعات دي، د هغوی ورزشي موضوعات دي، اقتصادي دي، کرنیز دي، ټولنیز دي، دغه موضوعاتو کې چې دوی ته ټریننګ ورکول کېږي دا کلاسونه د دوی ډېر ښه مخته ځي. او بل ترڅنګ د دوی چې اگریکلچر بخش کې چې درسونه دي هغوی هم هغې کې هم د دوی کامیابي ډېره ده نو دې شیانو کې دوی ستونزه نه لري. زیاتر چیلنجز چې مونږ ګورو هغه د سپورټ بخش دی چې هغې کې مونږ چیلنجز ګورو او بل د فیلډ ټریپس موضوع ده چې مونږ دوی ته علمي سفرونه لرو په هغه علمي سفرونه کې دوی مونږ تاریخي ځایونو ته وړو ریسرچ فارمونه ته وړو تحقیقاتي فارمونه ته وړو چې دوی د نوې ماشینري ټیکنالوژي سره آشنا شي.
دا فیلډ ټریپ تاسو خبره وکړه یا د علمي سفرونو نو ای کې به تاسو څه مسئله لرئ لکه د جینکو کورنۍ چې دی هغوی تاسو سره نه مني؟
بالکل زیادر فامیلیانې چې دی دوی لکه معنی کېږي وایي چې باید زما لورګانې لاړې نه شي په دې خاطر چې هغوی او لاړې نه شي دا خلک به څه وایي کله به څه وایي نو دغه مشکلات دي. بیا مونږ د دې دپاره داسې کوو چې دوی ته محرم اجازه ورکوو چې محرم لاړ شي مونږ سره
چې ویني په خپله
نو کله چې دوی او چې دوی خپل یې وویني نو کله چې دا محرم د دوی سره فیلډ ټریپس ته ځي او د علمي سفرونو ته ځي کله چې هغوی ګوري خپله خپل په سترګو باندې برنامه ګوري چې یعنی څومره دا زموږ لورګانو ته فایده لري دا سفرونه.
ذخیره کې به تپوس کوم چې د آینده لپاره ستاسو څه پلانونه دي او اورېدونکو ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟
ما اوس ما نوی خپل تحصیل خلاص کو نو زه اوس په دې هڅه یم چې زه له خیره خپل ماستر دې شروع کما او ډیجیټل ولا خیر از خپل ماسټری ته اپلای وکما او خپل کار ته ادامه ورکوم خپل وطن ته خدمت کوم خپل خلکو ته پښتنو جنو ته خدمت کوم دا به زما د نورو ورونو نه د پښتانه ورونو نه همدا خوښي چې تاسو هم خپل خوندې سپورټ کوي او وي سره مرسته کوي دا وي ملاتړ کوي تر څو هغه یو چیرې ورسیږي په دې خاطر چې جونې هم د یو اجتماع نیمه برخه ده.
ډیر ښه پیغام ملکې خورې ډیره مننه ډیر خوند او کوکور مودان تاسو ته ډیره کامیابی غواړو.
مننه ملکې خورې مننه تاسو
په راتلونکو هفتو کې به د غشان نور ملمنې راځي لاغوي سره به خبرې کوو د غوي د کار ژوند او تجربو په والا تر هغې د ځان خیال ساتئ د الله پامان. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د پښتنو او افغانانو په دودیزي جرګې او په لویه جرګه کې څه فرق دی. آیا په افغانستان کې لویه جرګه د ټول افغان ولس استازیتوب کوي او کنه؟ لدې سره سره به دا هم واورئ چې پخوانی لویه جرګې څومره بریالۍ وي او دا جرګې له جمهوریت سره په ټکر کې دي که ورسره سمون خوري. د خبرونه جوړونکي پامیر ساحل دی.
دودیزه جرګه څه ته وایي؟ د افغانستان لویه جرګه څه معنی لري؟ لویه جرګه څنګه جوړیږي؟ د 2002 زیږیز کال د افغانستان بیړنۍ لویه جرګه څنګه وه؟ آیا د جرګې د ولسواکۍ له اصولو سره سمې پریکړې کړې وې او کنه؟ لویه جرګه له جمهوریت سره څومره سمون خوري؟ دا نور پښتنې نن په جمهوریت خبرونه کې څېړو. تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په تیرو خبرونو کې مهم په جرګې ځنې خبرې کړې وي او دا مو د خودو هڅه کړې و چې د افغانستان جرګې تر ډېره بریده له ډیموکراسۍ سره سمون خوري. نن همدا موضوع لږ په نور پراخ ډول سیړو د لوی جرګې د جوړښت او ارزښت په اړه تاسو ته معلومات درکو. په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو استاد منګل شیرزاد وایي په دودیزه جرګه کې په قضایي مسالو پوه کسان مشران وي.
عنعنوي جرګې معمولا هلته ساختار اپاری کې مترې باس نیوی چې کوم کوم خلکو نه باید دا جرګه جوړ شي. هلته یوازې دا مترایوي چې مشران او ها مشران څنګه هغه شي په ملي قضایاو کې په حقوقي قضایاو کې وی ولو که دا په هر سطح وی او د مملکت د هر قشر نوی هلته غوښتل کېږي. لکه مثلا د احمدشاه بابا لویه جرګه حیوانانوي جرګه وه چې په هغه وخت کې دا مترې باس نه و چې څوک دې د شورا چون په هغه وخت کې دا وجود نه درلودلو. څوک دې مثلا د ولسوالیو د شوراګانو وي یا څوک دې د ولایتونو د شوراګانو وي. هلته عام خلک ټول د ټول ولس نه صاحب د نظر خلک مشران او هغه څوک چې یو څه نه څه په
د مسایلو حقوقي کې پیږي ټول ټول شي چې راټول شي یو موضوع پر دې باندې یو مشوره ورکړي.
د کابل پونتون استاد اسماعیل یون وای عام جرګه د یو کور په کچ هم جوړیږي او دا رسمي نوي
عام جرګه چې کې په ولسمه کې هغه ډیر رسمي بڼه نه لري او ډیر د کاغذ پر مخ هم نه وي کتبي بڼه کمی مگر هغه په شفاهي اصولو بنسټونو باندې ولاړی او ډیر ولس سره آشنایي دي وړو مسایلو په باره کې کې مثال کړي والی جرګې دي ورسوالۍ په کچه یا ته د کور په کچه یا هغه د قضیې د دواړو اړخونو لخوا چې دواړه مجبوریت احساس کړي نو د مغه ګډ مجبوریت د حل او فصل په خاطر باندې دواړه غاړې په کلی کې پولیس کې جرګمار معلومي هغه ته دواړه لوري مراجعه کوي بیا دواړه لوري جرګې ته واک ورکوي.
معنا دا چې انوي یا دودیزې جرګې یوازې په ولسونو کې د ستونزو لانجو او مسالو د هواري لپاره جوړیږي خو د دې برعکس لویه جرګه د استاد منګل شیرزاد په خبره د هیواد د ملي ګټو او حاکمیت ښکارندوی کوي.
مقام د افغانستان د خلکو ارادی تمثیل کوي د ولسونو هغه مجموعه چې پاره کې هغه څوک چې موږ په عامه اصطلاح ورته چې فهم خلک هغه څوک چې د جرګو د اصول او قوانینو د هغې د ماهیت نه پوهیږي تب دا خلک راټولیږي او د دې خلکو ارادی په حقیقت کې هغه اوچت او لوړترینه اراده ده چې د یو موضوع پر اړتیا باندې تصمیم نشي.
اسماعیل یونی وای لوی جرګه رسمي وي د په خبره په دې جرګې کې د واک مسأله دومره نوې مطرح بلکې کله کله مشورتي جرګې هم جوړیږي.
په لوی جرګو کې اکثره د شي کله کله د واک مسأله هم مطرح نه وي د مشورتي بڼه لري او ځینې چې جوړ شوی د مشورې ترڅنګ یو څه اجرایی صلاحیت هم لري کېدای شي د حاکم نظام ځینې پریکړې رد کړي او یا د هغه په باره کې ورته ورته ګټورې مشورې ورکړي. مثال د امن الله خان په وخت کې لوی جرګه جوړه شوه د اساسي قانون په باب ځینې د امن الله خان ځینې طرحې لوی جرګې مطلق رد کړې مخالفت یې ورسره وکړ. بیا په قندهار کې چې د میرویس نیکه په وخت کې لوی جرګې یعنې لوی جرګې ته ورته جرګه جوړه شوې هغې د مشر نظر تایید کړ چې د بحرینو په مقابل کې څه وکړي. همداسې د احمدشاه بابا په وخت کې چې لویه جرګه جوړه شوه هغه د مشرتابه مشکل حل کړ. په دې معاصر وخت کې جرګې جوړې شوې اکثره د قوانینو تصویب په خاطر
د افغانستان په اساسي قانون کې د لویې جرګې جوړېدو ټوله طریقه ورکړل شوې ده. استاد شیرزاد وایي په لویه جرګه کې ملي شورا یا پارلمان او نورې دولتي شوراګانې برخه اخلي.
د دې ترکیب معمولا په لومړي قدم کې د افغانستان د ملي شورا غړي دي او دا غوښنه او څنګه چې مثلا د ولایتو د شورا رئیسان دي او همدارنګه د ولسوالۍ د شوراګانو رئیسان دي ځکه کوم چې په حدود د 300 او 350 ادرسو په ولسوالۍ لرو چې هم دومره کړي په دغه جنرال شي. د دې ترڅنګ د سره وزیران او رئیسان څنګه ستري محکمې رئیس دي لوی سارنوال دي په دې جرګې کې او کولای شي رای حق درای د ورکولو حق نه لري د ناظر یا د مشاهد په شکل باندې اشتراک کولای شي.
لمنګل شیرزاده مې پښتنه وکړه چې آیا د ولسونو مشران هم کولای شي چې په لوی جرګه کې برخه واخلي او کنه. دی وای په اساسي قانون کې دا خبره نشته.
یو پرخه د دې کولای شي چې البته دا یو دغه دی یو تعامل دی چې کېدلی شي ولې په اساسي قانون کې داسې نه دی ویلی چې نور څوک دمبکی وي غیر د وزیرانو او سترې محکمې رئیس او څارنوال نه ولې کېدلی شي چې رئیس جمهور یو تعداد کسان غیر د دین هم یو تعداد کسان چې اهل خبره کسان دي بیل دینه او هغه دې په مطمئن وي چې یاره کولی شي په موضوعاتو کې ښه نظر ورکړی شي او هغه د ملت د اولیا مصالحو لپاره ډېر مهم وي کولای شي چې ځنې کسان په کې راوړي.
شیرزاد د لوی جرګې د کار او دندو په اړه وایي چې دا د هیواد په کچ د لوی مسلو د هواري یا پر هغو مسلو د مشورو لپاره دایریږي.
د مملکت د استقلال او د هغې ملي حاکمیت باندې خبره کوي ارجي تمامیت یې او همداسې د هغوی نور د دولت هغه د ملت هغه مسالې او ګټې چې ولس یې غواړي ولس ډېرې مطلوبې او مقدمې دي د دې مسایلو په رابطه راغوښتل کېږي. اساسي قانون کې تعدیل او یا بې د منځه وړلو نوی اساسي قانون رامنځته کول دا هم دنده ده. همدغسې د اساسي قانون کې 9 ماده کې راغلي که جمهور رئیس چېرته د جرم د خیانت متهم شي د هغې محاکمه ده. دا هم د لویې جرګې صلاحیتونه دي چې
کولای شي دې نه استفاده وکړي.
اوریدونکو تر اوسه خو موږ د لوی جرګې پر جوړښت او د دې پر دندو خبرې وکړې. استاد اسماعیل یون په 2002 زیږیز کال کې د جوړې شوې بیړنۍ لوی جرګې لومړی منشي وو. لده مې پوښتنه وکړه چې هغه جرګه څنګه ارزوي، آیا هغه لوی جرګه پر ولسواکۍ ولاړه وه او کنه. دی وایي د ده په اند هغه جرګه د ولسواکۍ او زورواکۍ په منځ کې وه. له دې علاوه اسماعیل یون نړیواله ټولنه هم تورنوي چې د 2002 زیږیز کال په لویه جرګه کې یې جنگ سالارانو ته ونډه ورکړه او همدا لامل دی چې په افغانستان کې تر ننه جنگ سالاران قدرت لري.
زمونږ وړاندیز دا والته چې اساسي وزارتونه باید ناپیلو اشخاصو ته ورکړي چې جنگ سالارانو نه خلاص شي، مګر نړیواله ټولنې او خپل هغه وخت کې چې کوم محاکمه اداره وه د هغوی تقاضا دا وه چې نه د جنگ سالارۍ اشخاصو ته باید نورم تداوم ورکړی شي تر انتقالي ادارې پورې. هغه چې اوس بیا تر انتخابي دورې پراته تر اوسه پورې دا تداوم پیدا کوي، خو که چېرې بیړنۍ جرګې ته اساسي واک ورکړل شوی وای دغه تداوم چې په هغه وخت کې ختمې نه شپږ میاشتې بعد به د جنګ سالارانو موجودیت دا په انتقالي اداره کې محسوس نه و.
دا خو د لویې جرګې د هغه وخت کمزوري یا نیمګړتیاوې وې. آیا له آره د افغانستان لویه جرګه له نړیوالې ازادي پالې ولسواکۍ یا جمهوریت سره سمون خوري او کنه؟ اسماعیل یون وایي دا طبیعي ډیموکراسي ده. د ده په اند جرګه مرکه ټول د افغانستان د خلکو په دودونو کې شامل دي.
دا خپل ولسي جرګه چې زمونږ ده دا خو د لیکلې ډیموکراسي له مخې دی. بیت د جرګې رئیس د رای او اکثریت یعنی 50 جمعیو باندې ټاکلی وي. یو میاشت دا جرګه وځنډېدله، دی په دې بریالي نه شول چې د کدي ډیموکراسي له مخې دا جرګه حل کی، دا معضله حل کی. مگر ډیر ته مګه ولسی جرګې ته یا هغه فیصله زموږ دودیزه جرګه چې ده یا نانا چې ده هغې ته مراجعه وکړه چې نه دې دای نه دې دای یو بے طرفه شخص درې شي، هغه بیا په لاسونو پورته کول یا دعای خیر د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو. دا معنی لري چې اوس هم لا زموږ په وطن کې د کدبي ولسواکۍ ریخي اوم لا کوي نه دي لکه دودیزه چې طبيعتا په دې ولس کې شته.
نو آیا کولای شو چې په افغانستان کې د افغاني دودونو په اساس خپل افغاني ډیموکراسي ولرو؟ اسماعیل یون وای بالکل همداسې پکار ده. دی وای ډیموکراسي وای دیتا چې د یو ځای ولس با خپل خپل برخلیک ټاکي.
نه خو ډیموکراسي خو وای ولس واکې ته نه مګه ولس واکې په کوم ځای کې موجود ده، په کومه جغرافیه کې نه، دا چې د بل ولس د افکار او تقلید او پیروي په بل ولس کې دته خو ولس واکې وای نه ولسواکي کوم دې ته وایي چې هغه ولس چې ته موجود دی هغه ته صلاحیت ورکړي چې خپل برخلیک خپل وټاکي. دا چې د کوم تخنیک لارې ټاکي برخلیک نو دا به موږ ولس پورې ولري.
نو کدا سی وی نو بیا د جرګې او ډیموکراسي ټکر ولې پیدا کیږي؟ اسماعیل یون وایي هغه شیان چې په فرهنګ کې ریښه لري او بیا هم موږ له بهره شیان راخلو نو دا ټکر رامنځته کوي.
ځینې شیان کټ مټ کاپي کوو، تقلید کوو، په داسې حال کې چې په ټولنه کې دغه ریښه شته ده، مګر موږ ټولنې له طبیعي مسیر سره حرکت نه کوو ځکه ټکر رامنځته کیږي. اوس دلته په عوامو کې ډیموکراسي لفظ سره حتی خلک بیخي فکر کوي چې تکفیر تر حده پورې یو پورته کلمه ده. نو دغه نه خلکو سره عوامو سره اساسلي، مګر دا عوام په خپل په همدې ولسواکۍ باندې همدې ولسي جرګې عنانې مرکې باندې خپل په زرګونو مشکلات حلوي.
اسماعیل یون زیاتوي چې ان دا چې په افغاني ټولنه کې شرعي قوانین دومره نه دي عملي شوي څومره چې پکې دودیز افغاني قوانین عملي کیږي.
دا لاسکه چې زمونږ په ټولنه کې د مدني قوانین چې حاکمیت د نظام د حکومت ده، ولسوال ته خلک مراجعه وکړي چې دغه مشکل زمونږ حل کړي. هغه قضا او سانوایي ته نه مارېږي کوي خلک، هغه کلیوالي جرګې ته مشران ته ودی کې چې دوی معضله حل کړي. یعنی معنا تر اوسه پورې مدون قوانین چې دي زمونږ په ټولنه کې د عرفي قوانینو یا هغه د طبیعي ولسواکۍ ځای نه دی نیولی چې ټول خلک په دغه مارل تشکیلاتو یا کدبي فورمونو باندې خپل مشکل حل کړي. ولسوال، حاکم، قاضی، حتی قضا ته مسله راجع شوې قاضي بېرته جرګې ته راجع کړي. نو دا دې معنا لري چې حتی په شرعي قوانین زموږ په ټولنه کې تر اوسه پورې لا د تجویق هغه هغومره حدود حد نه لري لکه عرفي قوانین چې لري.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې عامه جرګه نارسمي وي او لویه جرګه رسمي او د هیواد په سطحه وي. له دې علاوه تاسو واوریدل چې افغاني لویه جرګه له آره ډیموکراټیکه ده او باید له افغاني اصولو او افغاني کلتوره د یوې عصري ډیموکراسۍ د جوړولو لپاره کار وشي. بل اونۍ به بیا له جمهوریت سره راځو په مخامخ.
جمهوریت
nani 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 nai 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 nani 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 nai 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 la 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 nani 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 nani
زمون کم تو محبت لپارا ہم دے او کم دے کم دے کم دے حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چی نفرت دا اس گاری کی خال چنگا حیران یم چی نفرت دا اس گاری کی خال چنگا 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 مرد دے انسان لفرخ تو نتا پسوکڑا تو نتا پسوکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پا کشکا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا